السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ورځې یو بجه شوې ده ځاني ساتمل به در سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د سرلنم محمد او تکنیکی همکار اساق امیری هم لمه سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د غسی د پاکستان د زنه نورو برخو په اړه ریپورټونه وره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه نړۍ د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نوري
لومبه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان تر مخه یې سباندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلی د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو په یو هوټل او ریسټورانت کې ګڼ شمېر کسان یرغمال کړي دي حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 50 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او 1240 شینی ولیدی د کونو چر وزارت د جمعې پروژو کمی سملی ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسترونو ریپورت وړاندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولیدی ریپورت وایي تر وسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اکل مخې په دار تړول شوې دي د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړې شوې دي د وسلوالو تنظیمونو لس په پانه بندې کړل شوې دي د نفرت خورولو 2320 کیسونه رجستر شوې او 2115 کسان په دې لړکې نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي څه باندې یو کال مخکې په پېښور امی پبلک سکول تر برید وروستو حکومت د ترګری مخنیوي کمی پلان جوړ کړو د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي د جمعې پر ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چر وزیر وویل له مشکوک ترګرو سره په مرستو تورنو و 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه یو څلویښت مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې یو 50 نیول شوي دي همداراز د لړکې په خبر پښتونخوا کې اته اوسن کې 15 کسان نیول شوي د ترګرو د مخنیوي په کمی پلان کې دا خبره هم شامله ده چې ترګرو مالی مرستې به بندوي په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیره 350 تر رسیدلې په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شانن مشالډو ته ویل دغه ماشوم چې د پیښور په شکرپوره کې اوسېږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره خستل شوی وي چې تیر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو یاربي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي چې پکې شپاړس د قبایلي سیمو او شپاړس د خیبر پښتونخوا دي د پاکستان کمی سملی د مذهبي امورو خیمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او مسترد کړی دی د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مروی میمن کړي د اسلامي نظریاتې کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټې په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامی دی یادوي چې پاکستان کې د کومري ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 13 او د جنې 14 کال وي تاسو مشالې دوه غوښتي د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کونسلګری د امنیتي اندېښنو له عمله بندې کړی دي د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال ډوته ویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستول ویل دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له عمله یې خپل کونسلګری تړلی چې د ستونزې تر هر وروسته به پرانستل شي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت لورځ رئیس په پوځي عملیاتو کې لږ څه لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي د ملي دفاع وزارت د مرستیال مشر مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت پړو ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لګل شوي دي د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 6 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي چې پکې د دې هیواد د لیبر یا کار وزیر او 13 ژوبل کسان هم شامل دي. حکومتي ځواکونو ته د فرانسوي ځواکونو د امریکا استخباراتو مرسته ترلاسه ده. د دې هیواد د سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په فور سټار هوټل او د دې ترڅنګ په رستوران د ډزو چاودنو سره حمله وکړه. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي او د المغرب القاعده ډلې د دې برید پړه منلې. د امریکا د بنو چارو د وزیر مرستیال ویکتوریا نولینډ پرون د روس د صدر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بنو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه ویل نو موله وای دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړه او ټینګار یې وکړ چې د مینس د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینس موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د قوتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون غوښتونکو د جګړې کرارې وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرین هم د اسرار الله مومن نه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان حکومت وای ترکامی اکشن پلان لاندې 322 کسانو ته پانسیانی ورکړي دي. په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي مرکزي حکومت د دوی لپاره سکالرشپ اعلان کړی وي خو تر دې دمه پې اس عمل نه دی شوی.
کم از کم چیز افراد تور کسان دی دا پارا 60,000 روپے سے غد خیلے لکا دا یو سال بتا مکسی افراد کی فاہمان و خفا کی رزگار سر جی ہر کسا مسئل شدی خوب اسیر اب تعلیم کمائی دی سدا پورا کنی سلا کرگی.
د خیبر جنسی په باړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لسګونه کارخانې په ټپه ولاړې دي.
دلته خو ډېرې کارخونې دي، خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل د ځای کې دو دی واجې دی، پری ټول ډسټرب شو.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې بعد پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه وره.
یو فائدہ دا چې نصاب به یو سی، نصاب چې یو سی
او د نور ریپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. لمشال ریډیو سروسه او سورزو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته. د پاکستان حکومت وای ټول 2001 شپته مشکوک وسلوال یې وشلې دي او یو سره وسبا سلی رشتي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د جمعې پرس د پاکستان د کورونو چارو وزیر د جمعې پرس کمی سملې ته د ترهګرۍ مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو لپاره یو ریپورت وړاندې کړل. دغه سي په دغه موقع د کورونو چارو وزیر وویل د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې لمه خې 322 کسانو ته پانسیانی ورکړل شوې دي او هم دا شان یو سل اته سل ویخت مقدمه پوځي عدالتونو ته لیږل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخ خیل په دې ریپورت کې ورو
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې د ما ټول ملک کې 322 کسانو ته 500 ورکړې شوې دي. دا راز یو سل اته سل ویخ مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2101 شپېته وسلوال وجل شوې او 1100 نه زیات نیول شوې دي. د رپورت تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 نه زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 نه زیات خلک نیول شوې دي. د سوالو سره د مالی مرستو په تور 322 هونډې یا حواله کاروبار کوونکي نیول شوې دي او د دوی نه 1555 میلیونه روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوی په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل اکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوي خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکې چې دوره خلق مرشول هغه حوالے سره تصدیق کول لګران شي. نیشنل ایکشن پلان 20 پوینټس او 20 پوینټس کې فارټ ریفارمز یو ډېر امپورټنت دا هو هغه حوالے سره کمیټي جوړې شوې دي. خو ماغه کمیټي خبره دا نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فاینانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فاینانسز دې بار نه راځي یا ایون څوک چنده ورکی اب څنګه کنټرول کو. بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټن ارګنایزیشن پر میسج سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنټ هم دوه کې لګیا دي. دې سره سره دوی چې موږ بنیکټ جوړو هغه حوالے سره هم سیریس اپروچ نه دی.
همداراز چې مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د ضربیزه په شکل کې پوسټ تر څه حدا په کامی تګلارا عمل درآمد کړي دي چې ورسره تر هغه کې ښکارا کمی راغلي. خو د دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کاروي د زیاتوي
نېشنل اکشن پلان کې کم روخونه خو د لشيو په زینو باندې خو سنه ست مخفت وړاندې تک شوي دي. لیکن چې کم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې دي هغه هو سمشته دي. د اکشن پلان کې فور سولجر نیولې شوې دي. مینه ټاپ ټیر لیدرشپ یا سیکنډ ټیر لیدرشپ ډېر کم نیولې شوې دي. او د افسوس خبره دا ده چې کم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټي ادارو ته په ګوتم دي حکومت ته په ګوتم دي لیکن په به باندې لاس نه دی چولې شوې.
د یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمي پبلک سکول د شوی برید روستو پوزي او سیاسي مشروالې په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه لپاره یو شل نکاتي تګلارا جوړ کړې و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
در ریاض مساخیل ریپورت تاسو اوریدل. د پښتونخوا لسی تحریک مشر وای تر څو مرکزی حکومت د دوی غوښتنې او نه منی تر هغه پورې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره سم کور نه کړی. ډاکټر سید عالم مسعود د خبره ل مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه. د جمعې پرس پاکستانی وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو د لمین څوړل لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې وه. په دې کې نواز شریف ژمنه وکړه چې د کاشر گوادر راهداري په اړه به صوبو لغختن سره سم د 2013 کال د جولای تر 15 منټې پورې په غربي لارې باندې کار مکمل کړی. پښتونخوا لسی تحریک یو لاغو ډلو دی چې د رهدارۍ په اړه فعال مبارزه کوي. عبدالحی کاکړ د مرکې پر مهال لسید عالم محسود سره مرکه کړې ده او بخنه غوړم دغه نه پښتنه کړې ده چې آیا د نواز شریف لپرونی وعده مطمئنه دی او کنه. نو ډاکټر سید عالم محسود وای
مونږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوشت په کورو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري. دلته داسې هم شوي دي چې درې مایل کې ویلي شوي چې لس کاله پس به زه د خبرداري درکوم هغه 15 کاله پس شمېره د کمال یعنی 3 کاله پس به درکوم خپلې یو لس پیسو کې دی واړولې په 3 کاله کې مونږ به راتلله 15 کاله پس دلته دا اوس هم ګوري چې 3 کال یو واده وکړله ورې ته لاهور ته مونږ ته اوس ویل چې تاسو ته کوم بار زموږ په نظر کې دا په دې کله څه کار دی د کله کې د پروسه په نوم راغلي دا دا کله چې دا ورکوي.
نو ډاکټر صاحب پرون سي د سیاسي ګوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې چې کوم وو او بیا وزیر اعلی د بار راوتل میډیا سره خبري وکي نو هغه خبري ستاسو واورې دي لاغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست؟
وزیر اعلی څنګه د کوم باندې ورکړو ډېر خو پرون مې د خرم ډېر خو هغه نه پس ویلي چې خبره دا ده په ځمکه کې موږ چې دا عمل شو کنه په دې کې د خلکو کوم دي هغه یو پرې سره دي. اول دا نه چې آیا د دې پېتا انرژي او مایا ګیس او د بجلی د نظام راکې کنه د بجلی نه مسوده د وګړو د بجلی راکړې او کنه دا بل دا چې پی ریډیو راکې کنه د کوټه د پښور په منځ کې
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک یا تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کی نوې فیصله وکړي؟
بالکل هغه کې د ګام خبرې شوه د سره چې وزیر اعلی صاحب انجینر سره باندې سپیکر سره باندې د دې څنګه چې راوځي شو موږ راغلو تاسو ټول راشي موږ په شوي کې ځای سره
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي؟
من خو نن خپل میټینګ کوم نو باید دا څه نه کوم خو بهر موږ دا وایي چې واده وشوله د کلی وشول او عملی ویني نو یې نه پس په تاکو ته غوښتنه ویل په موږ کې لار ورکې ترې پورې دا چا دی مو ورته کله چا دی نه یو نه بیا جوړې بوتلو
یعنی دغه تاسو کوم لار یادوي د دغه پمنس کې د چابي ز تاسو کول وضاحت وکي سي دغه تاسو د چابي ز څه مراد دی
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوندره او دلګت او کراکور مړي چې کله زموږ سده راځي نو د اولنې آبادی دا تاکو د تاکو نه د هیوی نه پورې دا شپږشل کیلومتر ځمکه د کریډور لپاره تر اوسه پورې نه اغوسته دا د سدوی د حکومت نه بغیر دوی نشي اخیستی نو په کار نه ده چې تر هغې پورې موږ دا ځمکه ورکړو تر څو پورې زموږ د ټولې غوښتنه عملي طور باندې پوره شوې وي
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ری په پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې مرکزی حکومت د دوی لپاره د وظیفو یا د سکالرشپو اعلان کړی و خو تر دې دمه په دې اس عمل نه دی شوی د زده کوونکو په وینا کې حکومت د دوی مرسته ونه کړه نو د پارلیمان مخې ته بل به احتجاج وکړي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فډا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنکړو دی لړکی په پیښور کې د فډا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو سور زراحسې غونډي او احتجاجونه وشو لمشل ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پیښور او زینو نور هنتونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپږ سلوي غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دا رنګ د دې تعلیمي خرچي برداشت شي خو دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته اني باني کوي چې لکبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پری وځي د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 زله د فاټ سیکریټریټ د چارواکو سره هم رابطي وکړي خو څوک یې ناوري شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منیسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسيټیانو کې زموږ کم ټولن سبق د فاټ وای نو هغه د پر پرایم منیسټر سکالرشپ اعلان کړی شو بیا چې کم سیکنډ شفت کې طلبه لري هغه د پر نو ورکې یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دی او والتا یونیورسيټي کې تنظیمي ورته وای چې راځه سکالرشپ موږ نو ورکو دا تاسو سیکنډ شفت کې اورنګ برنګ بهاني ورته جوړو نو پاګې باندې موږ احتجاج شروع کړی تقریبا موږ د یو میاشتنه لګیو احتجاج کو موږ شروع کړی دي احتجاجونه تر اوسه پورې پاګې باندې عمل درآمدونه شو موږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج هر ځای کې یعنی صاحبات اخر به پارلیمنت اوس مخه ته موږ به احتجاجي درنه ورکو موږ به دې ته مجبور
هم دا شند په خور په هینتون یو بل طالب علم زابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وې
کور می سره می تعلق می او دا فاد سټوډنټ سنګریشن د کور می صدر یم زه موږ مسله دې دې چې دا کوم دا چې شاور یونیورسيټي کې دا فاد طالب علمان شو دا سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې موږ ته جوړی غدل دکې کم اس کم چې دا فاد سوره کسانې دې لپاره 60000 روپے ډیر غټ شې دلته دا یو کال لته موږ شي اوس یو کس خونه وی کنه دکې خطونو کسان دې هزارو کسان لري خو سر چې لکه زه خپل توه نن سر چې د غرشې ته جوړې کړې هغه ته فائدہ وته رسې دي شنو سر چې فاډ کوم اس بیک ورډ ایریا سي کوم دلته موږ راځو چې شاور د سجدل ته خلک موږ دوی تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو مې لاو شې چې تاسو بیک ورډ ایریا سي نو څه د وځي سره تعلیم د وځي نور څه چل نه شي فاډ کې خو امن او خو په کې روزګار سر چې هر کس مسایل شته دي خو بس سره تعلیم کمای دي چې دا فورا شین سره سر چې مسایل وخت
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوت سین تور نه تاسو وکړو نو هغه وي
مخکیم خبرې پکړي دي مو ممنون حسین سره کی میٹنگ کوښول هغه سره موږ اول خبره دا واه چې موږ سره احتیاط کیږي تو ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو د تمرا ځوانان دې سره به موږ منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګي سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه و نشوا سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبري جنسه په واړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بدامنۍ بوزي عملیات لامل په لسکونه کارخانه بندي دي چې نه یوازې د دوی مالني دي ته چې نه یوازې دي ته مالی زیانونه رسولي دي بلکې په سلګونه مزدوران هم سره به روزګار شي وي دي وایي اوس په واړه کې د امنیت وسخه شوی دا او دغه کارخانو د بیا بحالې په لړ کې د ورسره حکومت مرستي وکړي تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې
د خیبر جنسې په باړه کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې کړي. په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاستیک او بورې، غاتا، سیګریټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کولا خو مسلسل بندش دی واجې دي، دو را میټیریل دی ځای کې دو دی واجې دي، دو چې نور چې کم ابودی دو سر خرابه شو، لیبرې ټول ډیسټرب شو، ورې دې لوړو دې مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مثال ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، دغه اوس د دوباره چلېدو هغه سي وسایل وسنه شته چې پورا پاره کې وچلوي کنه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وای،
نور مشکلات شته لکه بجلی په ستا باندې مونږه مشکلات سامنا ده، دین علاوه لیبر دا شانتیا غنه کی کنه دلته راتلو لپاره ژوند کی یو خو د ټون نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټون لا کوم مونږ لا پوره بجلی راکې ځکه لیبر بغینه بعد دلته راځي. په دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره شوې ده، زموږ د مینس کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق لم مشکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ راجم کړو او د سمې د نومي ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستی وکړو. یاد دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته با په خوا وشات 400 جربه زمکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړولې شي چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوی ورکولې شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیلی ټایمز کې لیکوالې مونا نصیر په قبایلی سیمو کې د اف سی آر تر قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو مسئلو یوه مقاله لیکلې ده چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلی سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاین بنیری د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي، قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو پاړه بیلابیل تجهیزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې کوه د شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکی وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د خزو په اړه په قبایلی روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتی مسلو لپاره بیا سیاسي رنگ ورکول شي او ټول اولس تبا سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او د دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي، د دې بندیزونو لکبله اخزه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د خزو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغه کې هم د خزو استازیتوب نشته.
د شاین بنیرینا تاسو د ډیلی ټایمز د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. سرتو د بل ریپورت طرف ته د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د زیارت پر اسویلی د ناقانون ګرځول شوي تنظیم جیش محمد د مشر مسعود اظهر یې په خوندي حراست کې ساتلې دي. دا ګام لاغروستو اغستل شوي کله چې هند پر دې تنظیم تور لګو چې د پټانکوټ پوځي اډې په برید کې یاد ډله لاس لري. دا چې تربندیز تو د جیش محمد پر تنظیمی او فکری جوړښت سره اغیز پریوت دی او کسنګ عبدالحی کاکړ په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی.
د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقدامات سره مخامخ شوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو نو وجه پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پلیسي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز لوجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څو وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کارویانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کارویانې خونه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کارویانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکری جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او په کې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهداف او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نتورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسوالو ډلو د مطبوعاتو مخه بنسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسوالو او انتهاپسندو مطبوعاتو پاړه تحقیقاتی کتاب چاپ شوی وای د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډیر مخکې لګیدل خو د دې نشر شات او ماغه سي جاری وو. زه چې سونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونو ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویب سایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد او البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوی دا نو هغه نه پستا ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوې دي خو 19 دسمبر نه دی خو ته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا نو سپدین پویګم چې آیا ماته نه دی را رسیدلې او کنه دی هغه فلحال بند کړي دي.
ځینې کارپوهان وایي سربېره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسوالو ډلو بندیز لګولی خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوي نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سل کې لمنځه یوړل سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو سره اوس په خبرې کې د ماسپخین یوونی ما بچا شوی دا د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه وورو.
پاکستان حکومت وای ټول 2159 مشکوک وسلوال یو وجلی ول 340 شی نیولې دي. د کونو چر وزارت د جمع پورزه کمی سملی تر تر غری مخنیوي کمی پلان د لاسراولونو ریپورت وړاندې کول په وخت ویل چې دغه مشکوک وسلوال د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي. ریپورت وای تر اوسه پورې 322 کسان تر غری د مخنیوي اک لمخې په دار زړول شوې دي. د یو بل خبر لمخې پاکستان وای له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوی دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په د امیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناځایونو خوراک ورکولو په تور نیول شوی دي. د خبر اترو ورځ سینټ ته په خپل وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر کړي. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزړن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلې. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د روسل دی چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کور وسلوالو حمله وکړه. هلته د افغانستان کنسولګری یو مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیر شپه پر یو هوټل کې شل کسان وژل شو 15 جوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې 75 کسان د برید کوونکو لولقي خلاص کړي چې په کې د هیواد د لیبر یا کار وزیر او ډیر شو جوبل کسان هم شامل دي. او د ترکی امنیتی ځواکونو پرون د یونیورسيټي لزګونه هغه استادان ونیول چې د هیواد په جنوب پتیس کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیاتو د بندیدو غږ اوچت کړی وو. د ترکی رسنیو پرون ویلي وو چې 20 کسان د ترګری پروپاګاندا په کولو تورن شوي دي. د ترکی په جنوب پتیس کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربن موافقه تیر وړي کې ماته شوه.
لن خبرین هم د اسرار العالم مومن نوارې د اوریدونکو سو وخت شوه دی د نیوز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
نړۍ دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهان وای چې لازمکنه لری پرته ستورو کشش ثقل سم پیمایش کېدلی شي چې په نورو نړیو رڼاګانې پیوزي. په دې نوې طریقه کې به د ستورو جاج اخستل هم ممکن کېدی شي. د کینیډا یونیورسيټي بریټش کولمبیا کې پروفیسر جیمی میتیوز وای چې د دوی ټکنیک دا خبره معلومولی شي چې لری پرته ستوري څومره روښانه او لوی دي او غیر چاپیر یې د سیارو سخت او درجه حرارت څومره سم دي. دا نوی تحقیق د ساينس اډوانس نومي مجلې کې خپور شوې. محققین وایي چې د یو ستوري سطح د نهمواري او ارتعاش مودې په بنیاد د ستورو رڼا کې بدلون راځي. په دې کې دا هم ویل شوی چې د دې په سطح څومره کشش ثقل دی. په دې لړ کې به نور خلایي میشن د لری پرتو ستورو غیر چاپیر د سیارو لټون کوي چې پرې د ژوند اثرات موجود وي او یا پرې اوبه وي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د ناسا اداري یو دوربین نخکاری چې د یو نږدې کهکشاف په قلب کې موجود بلیک هول نه د ګیسونو اخراج روان دي. د ناسا خلای دوربین چندر نه اخستل شوی ایکس ری تصویرونه دا خبره مخې ته راغلي چې د ګرم ګیسونو غونچې مخ کې یخ هایدروجن ګیس اخراج کیدو. دا موندنه په فلوریدا کې د امریکن استرونومیکل سوسایټي 228 کلنې غونډه کې وړاندې شوې. ساينسدانان دی لوی بلیک هول او په دې کې موجود کهکشاف په منځ کې فیډبیک سره تعبیر کړي. د هاورد سمیت سونین کې د استرو فزیکس څانګي د دې موندنې کې شریک مصنفي میری ماچس ایک وای چې د دوی په اند دا فیډبیک د کهکشاف د نورو پراخولو مخه نیسي، خو دې سره دا عمل د ستورو پیدا کولو ذمہوار هم وي. دوی وای چې لدینه دا خبر معلومیږي چې بلیک هولز یوازې بربادول نه کوي بلکې جوړول هم کوي. د بلیک هولز په اړه دا خبرې ډېری عامې دي چې دا ګیسونه او ستوري ځان ته راکاږي. په ویتنام کې دفاعي چارواکي له اسمان نه راغورځېدلي ده. دا دریو لویو ګولو په اړه پلټنې کوي. دغه ګولې د هیواد په شمال کې راغورځېدلې دي. د تهان نین نیوز نومې ویبپاڼې تر مخه په دې کې یوې ګولې وزن 15 کیلوګرامه دی. دا د توین ګوانګ صوبې په یوې نالې پر غاړه موندل شوې دي. د ویبپاڼې تر مخه په دې کې یو بله ګوله یانبای په علاقه کې پرېوتې ده. دا د یو مقامي تن په باغ کې پرېوتې ده. د مقامي خلکو په وینا د ګولو راغورځېدو نه وړاندې تندر و. د ویتنام دفاع وزارت له خوا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا ګولې د یو هوایي جاز یا د راکټ ایر ټینک یعنی د هوا ټینک دی. دوی وایي چې دا ګولې په روس کې جوړې شوې وي. خو دا خبره واضح نه ده چې دا نور ملکونو ته د استعمال لپاره خرڅ کړل شوې وي او کنه. د خلابازی کارپو پروفیسر نګوین خواسین وایي چې کېدی شي دا د یو پخوانی سټلایټ برخه وي چې ځمکې ته رارسېدو پر وخت په فضا کې تحلیل کېدو کې ناکامه شوې وه. د سریلانکا د کانو کارپوهنې دا کوي چې په یو کان کې د نړۍ تر ټولو لوی نیلم کانې موندلې دي. په کولمبو کې د جوهراتو انسټیټیوټ د دې تصدیق کړي چې د دې وزن 14 قرات دی او د دې نه لوی د نیلم کانې تصدیق نه دي شوی. د دې قیمتي کانې بیا لږ تر لږه 10 کروڑ ډالر ده. خو د دې مالک په اند دا په نیلامۍ کې په 14 کروڑ او 50 لک ډالر پورې نیلام شي. په سریلانکا کې د جواهراتو صنعت هر کال مالیت لږ تر لږه 10 کروڑ او 10 لک ډالر دی او د نیلم کاڼي موندنه په مهمو برآمداتو کې کیږي. د ځانګړي قسم کاڼي ته بلو سټار نیلم هم ویل کیږي. په انټرنیټ د ټلویزیون پروګرامونو او فلمونو د امریکای لوی کمپنی نتفلکس وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دې کمپنی مشر ریډ ایسټینګ په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ نړیوال نمایش پر مهال په خپل وینا کې ویل چې کمپنی نورو 110 هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دوی په وینا په چین کې هم د خپل سرویس د شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو په شمالي کوریا، شام او کرایمیا هغه هیوادونه دي چېرته چې د امریکا قوانینو لاندې دا کمپنی سرویس نشي شروع کولی. دوی زیاته کړه چې نتفلکس په روان کال کې های ډاینامیک رینج پرونې هم شروع کوي. خو په دې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې په هغه هیوادونو کې د انټرنیټ نامکمل سهولتونو له وجې د دې سرویس نه ګټه نشي پورته کېدی. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې داسې مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس تخلیق کول غواړي چې د کور کارونو کې مرسته وکړي. زوکربرګ په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکړي چې په روان کال کې یو شخصي چیلنج لاندې د هالیوډ مشهور فلم آیرن مین کې خودل شوی بټلر یا ملازم جاروس پر شان یو ساده ای آی تخلیق کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Come here, my dear.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دی فلم د شمالي امریکا په باکس افس کې د کاروبار نوې ریکارډ جوړ کړی دی او تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډیټیکټیو چاینا ټاون دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مسٹر سکس دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکن په لومړي نمبر، فلم ډیډیز هوم په دویم او په دریم نمبر فلم دی هیټ فل ایټ دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان فلم دلوالی په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم په هند کې د 122 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټوله نړۍ کې د کاروبار شمیره د 300 کروڑ روپیو نه زیاته ده. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 122 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افس کې په دریم نمبر فلم ټیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم وار کرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ایزو دنیا خودل شوی. په فلم کې ټراووس فیمل، پاولا پاتن، بن فاستر او نور اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په جون په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Years.
crisis. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens.
If we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د هالیوډ نوې فلم بیج اف اونر ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارټن چین کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د مخدره موادو پر ضد ځانګړي پولیس د پلټونو او عملیاتو پر مهال یو ماشوم وژني. دا یو اکشن فلم دی. فلم بیج اف اونر به په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Been tracking him for now 3 months.
JLPD!
So you're telling me that this 15-year-old kid with no criminal record was involved in this huge drug deal?
Violence happens every day, detective. Jessica Dawson, there is something wrong with this bust. Just gonna find it.
Has Officer Gallo been placed on administrative leave?
He has.
Detective Miles?
I was hoping that maybe I could see you.
Both officers will be at your disposal.
I didn't tell anybody. It's Jacob. He's going around telling everybody how you guys shot some unarmed kid.
The cop shot him down in cold blood.
د هندي سینما مشهور اداکاره کترینا کیف نوې فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی ګریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی. دا فلم ابھیشیک کپور ډایرکټ کړی دی چې له دې نوولان دی راک آن او کای پوچی فلمونه جوړ کړی و. فلم فتور به د فروری په 12مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
پہلی بار جب تم نے دیکھا تھا پھر تو بم پھٹ گیا میرے سر میں. ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے. تمہارا سکارف, تمہاری کہانیوں کی کتاب, چنار کا لال, وہ ایک ایک دن جو میں نے روز جیا ہے.
قید کر لیا تمہیں فردوس جانب بھی.
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے.
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے, یا پھر عشق.
د هندي سینما نوې فلم زبان لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وکی خوشحال او سارا جین بیاس کار کړی دی. فلم زبان په نړۍ کې په مختلفو فلمي میلو کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو. په فلم کې یو ځوان هلک خودل شوی چې له سندرو او میوزیک نه ویره محسوسوي.
ایک واری تک پوری طرح کھونا ہی پڑتا ہے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او کوم سیکاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو اوري. تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا اصل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موضوع باس شوې ده. د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې حیوانات کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دي چې مهم ټکی د مدرسو نوملیکنه، نصاب او مالی مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیر حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خدای اصل حکومت په دې لړکی د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
مدرسې پوسنی قصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځه کړل سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجستر دي او په همدومره شمیر کې نا رجستر شوي مدرسې یادېږي چې تر 30,000 زیات کسان درس پکې وایي. کته هم په دې هواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره لکلون راهي سکیږي. په 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خاطر جدي پام اړولې دي. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دي. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستانی مدرسو د 15 سازمانونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړي دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډه زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټې جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1988 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولي و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب لاري او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکوري خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دیني عالم مفتي زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو اصل نظر دا دی چې اوله کې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دي راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټول اسلامي هیوادونو کې او ملکونه کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش، یا د جامعۃ زیتون، د تونس، یا د ام درمان جامعې، د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی، او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټول ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. کسان په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واستي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی به احساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په احساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علماء هم له جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه ځای د جدید علومو خوا ته ځي مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي د جدیدین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلی شي له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علوم طالبانو دپاره بیلي نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه د خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته لپسکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته سپ نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان چې کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورکه نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دا هم دی پرابلم ورته وای لا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېره غریبه دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیونه شته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنه اولنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب به باقاعده دا سه هله پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغي بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوې ده بنیاد پرستی ورته خوده شوې ده بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کندي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوریت حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کم ده دا اته په دیوال باندې شوډه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچي د ابوالخير مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنيوکي کول سره وایي چې حکومت د لومړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوړي پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه دې داسې یو ماډل جوړ کی چې دا غي نه بات عوام هغه وګوري چې وي چې دا زمونږ د پاره یو رول ماډل دی نو بیا په خپل خود به خود علماء به هم دا وي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې د لپاره مخلص دي دې کار د لپاره نو بالکل دا به د خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې دی رول ماډل جوړ کی او بیا دا غینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دې واخلي به شک چلو صحیح ده اکه علماء ورل نه ورکي نو بیا د حکومت تاسو مدارس دې بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کی ته عوام دې بس پاتې کیږي دا مدارس به خپل شر شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ته.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 ولزرات سواتیا او 15,000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.